مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر 15 بجو د آزادۍ رادیو په دې ساعت خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام خبريږي چې سلطان محمد سورر پکې ستاسو کوربه دی. خو له هغه مخکې په مکړې د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د سلګونو زره ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په کونړ او څیرما ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له کبله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 212,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخامخ دی. یونیسف د سختو زلزلو ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام لپاره د 22 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 109.6 میلیون ډالر په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې بشرپال سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 455,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې ګڼې بشري حقونه نه رعایت کیږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقص شوي. په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق د په وینا خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوې په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره شوه. په دوها باندې د اسرایلو پرونی هوایي برید ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت تېره شپه وویل چې اسرایلو په دې برید سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړي دي. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې اترې هم هلته ترسره شوي دي. پاکستان هم پر قطر د اسرایلو برید غندلی دی. صدر اعظم شهباز شریف پر خپل ایکس پاڼه دا برید په بشپړه توګه غیر مواجه او یو خطرناکه پرونه بللی ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل چې پیکینګ د اسرایلو لخوا د قطر پر ځمکني بشپړتیا باندې د تیری پکلکه مخالفت کوي. د دې وزارت ویان لینجیان نن ویل چې چین د تا ژور اندېښنه لري چې د برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکیچن کړي. بلخوا روسیه ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو برید د ملګرو ملتونو له منشور څخه ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر نن وویل چې اسرائیل قطر نه بلکې د حماس ډله په نښه کړي. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیلو سفیر له برید نه دفاع وکړه او ویې ویل دا یوه مناسبه پریکړه وه چې اسرائیلو په خپلواکه توګه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرایلو د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته له هغه ورکړل شوه چې پرون اسرایلي الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي وایي د دې برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یو مشر خلیل الحیزوی او 15 تنه نور غړي وژل شوي دي. متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حمله د تاسف ور بللې ده. اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونو هم د حمله غندلې. ډیپلوماتانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو د برید په تړاو بیړنۍ غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. او د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشره وایي د اروپایي اتحادیه به د خپلې خاورې له هرې لویشتې دفاع وکړي. اورسولا فون در لاین د اروپایي اتحادیه د ختیځو هیوادونو کې چې پټکوې د روسیې له ګواښ سره مخامخ دي د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. میرمن فون در لاین د اروپایي اتحادیې پارلمان کې په خپله وینا کې ویل چې نن د روسیې د لسو بې پیلوټه الوتکو لخوا د پولنډ او اروپایي ټولنې په هوایي حریم په بې ساري توګه تیری وشو. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر ویل چې اتحادیه د پولنډ تر څنګ ولاړه ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان فکر د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. زه سلطان محمد سرور یو ځل بیا تاسو په خدمت کې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزلې اغیزمن خلک له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان خپل یو راپور کې وویل چې رواني ټولنیز مشورې لا هم محدود او کمی دي او ټینګار یې وکړ چې د رواني ټولنیز ملاتړ خدماتو زیاتوالی ډیر مهم دی. له زلزلې یو شمیر اغیزمن شوي کورنۍ هم په کونړ او ولایت کې دوامداره ویرې، بېخوبۍ او د شپې بدو خوبونو لیدو شکایت کوي. د ځوان فکر په دې خپرونه کې د ارواپوهنې د متخصص یا رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب فرید احمد انوري صاحب سره خبرې کوو. دغه راز مو په اوتریش کې د رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب محمد دیم اکلیل سره خبرې کړې دي چې هغه به د خپرونې په دوهمه برخه کې واورو. ډاکټر صاحب انوري اوس له موږ سره د تلیفون په کرښه دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی. ډاکټر صاحب که ستاسو اجازه وي د مونږ راپور دی د دغو رواني ستونزو په اړه، دغه راپور به په ګډه واورو بیا به خپلې پوښتنه شروع کړو. څنګه سمه ده؟
د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې وروسته د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان وایي چې زلزلې او وروستیو ټکانونو له امله رامنځته شوي رواني ستونزو او ویرې د دوی وضعیت خورا ستونزمن کړی دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د زلزلې زیانمن لس کلن عبدالواحد د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اومه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خوب او ویښه کې له زلزلې ویریږي. په ورته وخت کې دولس کلن میرویس چې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسېدونکی او د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې د شپې په آرامه خوب نسی کولی. په کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلو ښځو چې نوی غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل چې په بد رواني حالت کې دي، له کوچني ټکانه هم ویریږي او ماشومان یې هر شیبه زاړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له زلزلې د ژوندي پاتې شویو کسانو لویه برخه له سخت رواني زیانونو سره مخ دي. WHO د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اومه د افغانستان د ختیځ زلزلې په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې رواني مشورې او ټولنیز ملاتړ خدمات لا هم محدود دي او ټینګار یې کړی چې د اوږدمهاله رواني پایلو مخنیوي لپاره د رواني ټولنیزو خدماتو بیړنۍ اړتیا زیاتوالی اړین دی. د سازمان زیاته کړي چې د دې وضعیت د رسیدنې لپاره دوی د کونړ ولایت نورکان ولسوالۍ او د ننګرهار ولایتي روغتون ته د رواني روغتیا او ټولنیزې پاملرنې دوه ګرځنده ټیمونه لیکلي چې انفرادي او ډله ییزې مشورې او لومړنۍ مرستې چمتو کوي او په ټکو یې هغه خلک چې تخصصي درملنې ته اړتیا لري روغتیايي مرکزونو ته راجی کوي چې تر دې دمه له 400 ډېر د مشورې او راجی کولو قضیې ثبت کړې دي.
ډاکټر صاحب محترم انوري صاحب راپور مو واوریدم. هلته هلکان وغږېدل، خلک وغږېدل، دوی وایي چې بد خوبونه ویني، په دوامداره توګه ویره لري. په همدغه راپور کې یو ځای کې ویلي دي چې ځینې خلک دوامداره توګه زاړي. پوښتنه دا ده چې د دغسې طبیعي آفاتو نه وروسته کوم ډول رواني ستونزې رامنځته کیږي؟ مشخصا که هغه طبیعي آفات زلزلې وي او که سیلابونه وي. ډاکټر صاحب،
مخکې نه چې تاسو سوال ته ځواب ووایم، اول خو د کونړ د پیښې ټولو شهداو ته جنت فردوس او ټولو ټپیانو ته
امین
شفا او ټولو بازمانزادانو ته صبر جمیل غواړم. موایم د زلزلې د رواني تاثیراتو په اړه باندې چې دغه غمیزه رامنځته شوه، د طبیعي پیښو هغه شدید اغیزې بیا خصوصا د داسې لویې طبیعي پېښې لکه په دې وروستیو کې چې دا زلزله وشوه، دې شدید اغیزې چې ډېرې خطرناکې دي په دې رواني نظره، یو پی ټی سي یا پاست تروماتیک سترس ډیزاردر دی، یا د سانحې نه یا د یوې پېښې نه وروسته رواني فشار چې په هغې کې چې دا په ټولو رواني تکلیفو کې دا ډېر لیدل کېږي، چې دا معمولا د یو فلش بک د ځان سره لري، یعنې د پېښې بیا بیا راژوندي کېدل او بیا بیا راپیادېدل او د هغې پېښې تصویرونه په ذهن کې ورتلل، د هغې ویرونکي خوبونه او د هغې حالت بار بار تجربه د دوی په ذهن کې راګرځي د کسانو سره، او د هغې شیانو نه چې هغه پېښې وریادوي د هغې نه یو نوی ایره لري، د هغې نه اجتناب کوي یا د هغې سره مخ کېدای نه شي، یا شدیده بېخوبي، زړه تنګوالی، ژړا، دوامداره ژړا، خیر کړل او عاطفي ستونزې پکې را پیدا کېږي، مثلا ارتباطات او اړیکې د کورنۍ د خلکو سره د چاپېریال سره هغه کېږي، ژوند او ټولنه او هر څه ورسره ورته بې ارزښته کېږي، یو دا تکلیف د پی ټی اس ډي ډېر ورسره پیدا کېږي. بل د دې کسانو سره ژور خفګان،
پی ټی اس ډي، ډاکټر شوبخه، پی ټی اس ډي یعنی پوست تراوما ډیسارډر،
تراوماتیک سترس ډیزاردر، یا د پېښې نه یا د صحنه نه وروسته رواني اختلال.
مهرباني، ادامه ورکړئ. ډېر مننه.
دا پیدا کېږي د کسانو سره ژور خفګان یا میجر ډیپریسیو ډیزاردر یا ډیپریشن ورسره پیدا کېږي، چې دا ناهیلي او د ژوند بې مفهومه کېدل، ژړا، یوازیتوب، بعضی اوقات حتی د ځانوژنې افکار او ځانوژنې ته اقدام کړل، د خوب اختلالات دا ورسره پیدا کېږي. منتشره یا عمومي استرابات یا جنرال انزایټي ډیزاردر چې ورته وایي، یا منتشر استرابات ورسره پاتې کېږي، یوه تلپاتې او دوامداره اندېښنه د کس سره پاتې کېږي، د دې زلزلې په اړه باندې نه یو واهمه لري او یو ګونګه واهمه د دې په اړه باندې لري. د دې کسانو سره یو بل خاص شی چې د ماشومانو سره ډېرې ستونزې را پیدا کولی شي، کېدای شي ماشومانو یو نوه وابستګي د والدینو سره یا د لویانو سره پیدا کړي. ماشومان کېدای شي چوپ کې داسې هغه رواني فزیکي حرکات محدود کړي، یعنی غلي کړي، څه ورته اصطلاح ورته وکاروم نه پوهېږم، ماشومان عاجز کی، داسې یو حالت ورسره
پښتو کې او پښتو کې لکه چې موږ ورته وایي زبوني وال سو، دا اصطلاح کرا
زبوني وال شو، مننه کده تصحیح نه مو چې زما تصحیح کړم، زبون وهل شي دا کسان، یا دا کسان ډیر پرخاشګر شي، جنگ جګړه هر شي سره کینه خستل، د زکړې ستونزې په دوامدار کې کېدای شي دوی ته پیدا شي. او بل اختلال چې یا رواني ستونزه چې په دې داسې طبیعي پېښو نه وروسته رامنځته کېږي، کمپلیکیټډ ګریف ده، یا هغه پېچلي او مغلق غمونه دي یا داغدیدګۍ دي چې په دې کې د کورنۍ اکثره غړي مثلا د لاسه ورکوي، ملګري، دوستان، اقارب، کلیوال د لاسه ورکوي، دا نو د دوی سره یو اوږدمهاله او داسې دوامداره شدیده ویره بیا د دې شي ورسره موجوده وي چې بیا داسې یو پېښه ونشي، د دغه داغدیدګي او دغه غمځپلي ورسره دوامداره او داسې په پېچلي شکل ورسره موجوده وي. کېدای شي د خوب مختلف ستونزې ورسره رامنځته کړي، مثلا د شپې په خوب کې یېرېدل، ناڅاپه د خوبه را بیدارېدل، یا په خوب کې ویرونکي خوبونه لیدل. دا ټول هغه عام تکلیفونه دي چې د زلزلې نه وروسته د کسانو سره پیدا کېږي، خصوصا د اطفالو سره. نو د دې لپاره د هغه کسانو نه چې داسې طبیعي سانحې تېروي، د دې لپاره د رواني نظره یو پروتوکول موجود دی چې د دې کسانو سره په کوم پروتوکولاتو باندې برخورد وشي، تر څو چې د دوی د دغې حالت څخه وژغورل شي یا د دغې حالت نه راویستل شي بېرته په ټولنه کې فعالیت ته مخه کړي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب انوري. د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان په رپورت کې دا هم راغلی دی چې د روان درمانی یا د ارواپوهنې طبي مشورې محدود دي، څنګه دا ډاکټر صاحبان کم دي یا خلک مراجعه نه کوي ورته وضعیت څنګه دي؟ دوی خو ویلي دي چې په سلګونه مشورې ورکړل سوي دي خو بیا هم وایي چې محدود دي. دا هم بیا هم
لپاره یو پروتوکول موجود دی. په دې کې یو هغه یا لومړی پړاو کې هغه لومړنۍ رواني مرستې دي.
که هغه تشریح کوي ډاکټر صاحب رواني لومړنۍ
مرستې کې مثلا دا کسان چې د سانحې ته نږدې دي یا سانحه کې وي اول ده آرام دوی آرام کړل شي، دوی سره خبرې وشي، دوی ته ډاډ ورکړل شي، د دوی خبرې بدون د دې نه چې موږ ورسره استدلال وکړو یا قضاوت وکړو، د دوی خبرې په غور واورېدل شي، په آرامۍ واورېدل شي، امنیت برابر شي، دوی د امنیت لپاره د اطمینان ورکړل شي چې امنیت خوندي دی. د دوی هغه کوم اساسي اړتیاوې چې لري هغه د دوی لپاره برابر شي، اړیکه ورسره جوړ شي، تازه اړیکه ایجاد شي، د کسانو سره همدردی ورسره وشي او د افکارو تنظیم ورته وشي. دغه هغه ابتدایي او لومړنۍ مرستې دي چې د سانحې نه وروسته په اول او دوه میاشتو کې تر میاشتې پورې دا باید برابر شي، چې متاسفانه په افغانستان کې د کلینیکل سایکولوژستانو یا د کلینیکي ارواپوهانو او په زمین کې د روان او اعصاب د متخصصینو کمبود دی، دې نه موږ انکار نشو کولای. او بل خبره دا چې هغې ځای کې خو فکر نه کوم چې کونړ ولایت کې د حال حاضر په هغې ځای کې یو متخصص د روان اعصاب هلته موجود وي. زه ګمان نه کوم، اطلاع نه لرم، ادعا نه کوم، ولې فکر کوم چې وجود ونه لري. نو د ده کافي نه دي، د هغې لپاره باید په دې بخش کې ټیمونه واستول شي او دا زمینه د دغه لومړنۍ رواني مرستو ورته مساعده شي. که کله موږ دوهم پړاو ته داخلیږو، چې دا دوهم پړاو کېدای شي د څو هفتو نه وروسته یا د میاشتو نه وروسته داخل شو، تر څو چې مریض ریاش کړو یا سکرینینګ د مریضانو وکړو، چې مریضان وپېژنو چې کوم مریضان په کومه کټګورۍ کې دي، کوم مریضان سی بي ټي یا سایکوتراپي یا روان درمانۍ ته ضرورت لري، چې د هغې سره د خبرو د طریقه یا د هغې مهارتونو د طریقه چې دوی وکولی شي دوی خپل هغه پخواني مهارتونه هغه پخواني اړیکې جوړې کړي، د هغې نه هغه ورته تقویه کړو او دوی وکولی شي په ټولنه کې داخل شي او په ټولنه کې جذب شي. او یا هغه مریضان چې په څنګ روان درمانۍ کې یا په څنګ سایکوتراپۍ کې دوایي ته ضرورت لري، هغه شناسایی شي، هغه وپېژندل شي او د هغې لپاره مناسبه دوایي د دوی د حالت سره سمه ورته تجویز شي. او په درېیم پړاو کې چې یوه میاشت، دوه میاشتې یا درې میاشتې دقیق کارخم د ما په ذهن کې نشته، فکر کوم تر درې میاشتې، د یوې میاشتې نه تر درې میاشتې وروسته درېیم پړاو دی چې په هغې کې د سایکوتراپي هغه ګروپ تراپي یا دلایز شکل باندې کسان راټولیږي او د هغې سره سایکوتراپي کېږي یا د کورنۍ سره انفرادي شکل باندې دا خبرې ورسره کېږي او تخصصي مداخلات کېږي. تخصصي مداخلات همغه د فارماکوتراپي یا د دوایي تداوی دا دي. او په زمن د دې کې د دې د ریهبلیټیشن دپاره، د دوی د دویم ځل فعالیت دپاره په ټولنه کې، چې په ټولنه کې څنګه فعال شي، د شغل او د کار او د اړیکو زمینه ورته برابره شي، اکوپیشنل تراپي وشي ورسره، دغه څه دي چې په دې پروتوکول کې شامل دي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب انوري، واقعا ډیر سخت حالت دی چې په یوه لحظه کې او هغه شپه وي، ځمکه ټکان وخوري، شدید ټکان، وروسته له دې څوک راپاسېږي، شاوخوا ګوري چې کور پاتې ده، کور کې څوک پاتې دي. الله دې رحم وکړي، ډېر سخت حالت یو تصویر مې ولید، ویډیو وه، د یو ځوانکي د خپل کورنۍ تقریبا 12 کسه له لاسه ورکړي، او دا خپل جلال آباد کې چې ورغلی و هلته چغه ګډه سوې وه دای څه ورغی هغه تصویر هېڅ زما له ذهن نه وځي. په هر صورت ډاکټر صاحب، د دغې زلزلې رواني آثار به تر څومره په دغو ماشومانو کې پاتې سي یا په لویانو کې؟ په لویانو کې وایي دوی هیروي زر، او په ماشومانو کې وایي دوام کوي، که څنګه خبره برعکس ده؟ دغه یاد آثار نه یاد
شدت بل او چرا شدت مریضی در شدت اگر چه ما ویل چه پا مو کلا چه دوام پراو دی روانی کومکو تا زو چه دی اول اولیا کومکو دی روانی نتیری و دوام پراو تا چه زو اغل تا مو تریاش که و مریضان تقسیمات که و چه مریضان شدت سمره دی، چون فرق که چه او چه سمره روانی آسیب لیدلای دی. نو اگه کدیشی پلویانو پا ماشومانو که متفاوت تاوی، ولی پر طوله که ویلی شو چه ده تکلیف پا ماشومانو که دی نسبتا اگه خپل سکار یا خپل زخم دی ماشومانو پراوان که تردیر پری خودایشی، او پلویانو که نسبت دی نران نسبت دی خزو تا ده مشکل زیاد او دغه اسکار یا دغه چپه دی پروان که تردیده پوری پاتی که دیشی، خود ده تردید پوری هم تراو لری چی سمره روانی مرست دی خلکو سره کیگی، سمره دوی دغه روانی حالت تداوی و درملنه کیگی، او سمره دوی سره سایکوتراپی روان درمانی کیگی، او سمره ده تعقیبی گی، ده تردید پوری هم تراو لری چی کچیر ده ده کمکونه مطابق ده دغه پروتوکول ور سره پا دوامدار شکل او پا مناسب او تخلصی شکل وشی که دیشی، چه انشالله دومره تاثیراتی باقی پاتی نشی، ولی پر صورت باندی پاتی کیگی.
توکل به خدای. ډاکټر صاحب، مخکې تر دې په خوست او پکتیکا کې هم زلزله سوی وه، تقریبا ورته زلزله سوی وه، بیا د هرات زنده جان مرګونه زلزله وه، هلته په سلګونه کسان مړه شول. تاسو په افغانستان کې هستئ، د دغه زلزلو د آثارو نه رواني آثارو ته څنګه رسیدګي وسوه، څومره مؤثره وه؟ تاسو ته خپله مریضان راغلل که رانغلل؟ ستاسو خپله تجربې کړه ته ووایه. مهربانی.
دینا چه از دقیق ارقام ولرم یا دی زندجان دی زلزله دی کسانو نا چه روانی ستونزه درلو دی دقیق ارقام زمان سرانش داو نا دی خوست کلیشی دامی روختی وزارت دی ارقام پر بانده سکار کرایوی اتمن کرایوی وی
والی دی تاس ما این خانی تو چوک راغلی خپل شخصی و
شخصی تجربه پر بانده وین د خوست د زلزلې نه وروسته ډیری کسان د پی پی اس ډی یا د پاست تروماتیک سترس ډیزاردر، د ژور خفګان، د خوب د اختلالاتو، د کمپلیکیټډ ګریف په لوحه باندې په مختلفو رواني لوحو باندې ما مریضان درلودل چې زه یو محدود او ناقص عمر کې دی شي ورته وایم هغه زه لرم، چې معمولا په دې کې د او کلنۍ نه ښکته هلکان او نجونې زیات و، او په لوړ عمر کې ښځې زیاتې وي، ولې مجموع کې ماشومان نسبتا زیات موږ ته مراجعه کړې ده نسبت لویانو ته.
زه خپله کله چې افغانستان کې وم، داسې د وړې وړې زلزلې به کېدې، خو په هغو وختو کې 1980 اویا کلونو کې دخواته لویانو به ویل چې له ټولو نه خطرناکه زلزله یو وخت کې کوټه کې سوې وه، او دوی بیا ویل داسې زلزله سوې وه چې د ونو پاڼې توی کړې وې. زه په وخت کې کوچنی وم، ما به چې واورېدل ما دماغ خپل بدن کې مې ویره او ترهه خپرېدله. مننه ډاکټر صاحب. په لومړنیو په اوسنیو حالاتو کې له دغو کسانو سره په د مرستو تک بیرته ستانسو، کوم نوه خواړه کومک کوئ چې دوی سره تاوده، یا کوم نوه لباس کېدای سي ډېر مؤثر وي د تراوما یا د رواني ضربې د تخفیف لپاره؟
د معمولا دا کسان ما چې تاسو ته وویل چې لومړي پړاو کې دوی سره رواني هغه یا فرست ایډ سایکولوژیکل فرست ایډ چې ورته وایي، یا پی ایف ای چې ورته وایي، هغه په هغې کې د ټولو پارامترو څنګ کې بنسټیزې اړتیاوې دی پوره کول دي، چې په هغې کې خواړه، اوبه، سرپناه، کورنۍ، لباس داشانی. د اقلیم او د آب و هوا سره مطابق باید دوی لباس ولري او د خوړو په اړه باندې څومره مغذي خواړه وي چې شامل د کاربوهایډریټو، پروټینو، منرالو دا ټول مواد ولري دوی ته ورکړل شي. په خاطر دې باندې معمولا چې دوی سره رواني اختلالات پیدا کېږي، تغییرات د اشتها فوقالعاده ورسره زیاتېږي. دې کسانو سره اکثره د اکثریت اشتها کمیږي، باوجود چې د یو تعداد اشتها کېدای شي په غیر قابل انتظار شکل باندې لوړه شي، ولې په مجموع کې په اکثره کسانو کې دوی اشتها خرابیږي. نو چې اشتها خرابیږي معمولا که هغه غذاګانې چې غني غذاګانې وي وخوړل شي ورته ورسېږي
دې لپاره
بهتره
دي. ډاکټر صاحب محترم، وروستۍ پوښتنه په دې حق لده چې په دغو حالاتو کې چې کونړ کې مثلا دا وضعیت راغلی، مخکې تاسو ویل چې د روان درمنی متخصصینو کمښت هم ده، تاسو خپلو همکارانو ته څه توصیه کوي؟ او دا راز هغو کسانو ته چې رواني ضربې لیدلې ده، څه ورته توصیه لري؟ مهرباني.
ای کاش یو ټیم ایجاد شي چې زه هم من حیث یو عضو او د یو شاګرد ورسره ولاړ شم او وکولی شم تر یو حده پورې په دې کاروان کې مل وم، او انشاءالله دا به کوو. کوشش وکړي ټول ډاکټر صاحبان د روانو د اعصاب چې په دې کمپاین کې برخه واخلي او هغلته ولاړ شي، د دې مریضانو په درملنه کې، د دوی د امراضو په پېژندنه کې، دوی په کټګوري او تریاش کولو کې سهم واخلي او تر خپل واسه پورې هغلته خدمات رایه کړي. او هغه کسان چې په دې غمیزه کې وو هغلته چار اطراف ته، د هغې دپاره مې فقط یو څه چې ویلی شم دا ورته ویلی شم، د اوس دپاره د دې ځای نه چې صبر دې وکړي، الله جل جلاله د صابرینو سره دی، او کوشش دی وکړي چې خپل اعتماد په نفس دلاسه ورنکړي او راتلونکي ته د امیدواره واوسي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب انوري چې سره له خپلو مصروفیتونو موږ ته وخت راکړه او په دې خبرونه کې له موږ سره مو برخه واخیستله.
مننه له تاسو.
درنو اوریدونکو، یو اعلان اورو او بیرته راګرځو خبرونه ته.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت حکومت ستونزه لري، اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسېږي. له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو او ښاغلو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له اوتریش نه ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل، د عمومي طب او رواني طب متخصص، سره میلمه دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړ.
مهرباني، تاسو مننه کوم چې موږ خپل راډیو پروګرام لپاره
ډاکټر صاحب حتمان خبرونه مو اوریدلی دي چې تیرونی په افغانستان کې کونړ کې زلزله وسوه، زرګونه کسان ټپیان او مړه کړي دي. وروستي ریپورټونه چې موږ ته راغلل، ځینې کوچنیان او ښځې وایي چې موږ بد خوبونه وینو، هغه کسان چې له زلزلې پاتې شوي دي ژوندي، بد خوبونه وینو او په خوبونو کې یریږو، او فکر کوم د دغه سي استراب سره دوی مخامخ دي. پښتنه د موږ دا چې د ناڅاپي پیښو په وخت کې کله چې انسان د مرګ او ژوند ترمنځ احساس وکړي یا خورا خطر احساس کړي، اعصاب او په عموم کې بدن څه ډول عکس العمل ښیي؟ مهرباني.
مننه له پښتنې څخه. څه چې تاسو وویل دته پښتو کې وایي چې ناڅاپ اروایي فشار ناروغي، یا په انګلیسي کې ورته وایي اکوټ سټرس ډیزارډر. دا هغه وخت پیښیږي چې کله چې مثلا یو ځکه چې د نړۍ د زلزله وشي، یا مثلا یو چا خپلوان له دې دنیا څخه ولاړ شي، یا مثلا یو د موټر ټکر وشي، یا مثلا یو څوک یو لوی دروند حالت پر باندې روان شي، مثلا یو ناڅاپه ترانه روغي ناروغي پر باندې روان شي، مثلا یو سیلاب روان شي، مثلا یو داسې یو پیښه وشي چې هغه عادي نه وي، معمول نه وي او لوی اغېز ولري. د دې پیښې په پایله کې د بدن غبرګون داسې دی چې ناروغ یا دا کس دا بدن خپل اعصاب له لاسه ورکوي. دا په دې معنی چې هغه د فکر کولو توان له لاسه ورکوي، هغه د بدن ریش پیدا کوي، د لاسو ریش پیدا کوي، یا موږ ورته وایو چې لاسه پیدا کوي، یا مثلا کېدای شي چې دا ناروغ کانګې پیدا وکړي، د زړه څکان پیدا وکړي، د سر درد پیدا وکړي، همدارنګه یا بدن سست وشي او ډېر خطا وشي، عصبي وشي، ناران وشي، او همدارنګه کېدای شي چې د فکر کولو توان لاسه ورکړي، اته خبرې ونه کړي، هېڅ توان پیدا ونه کړي او هېڅ پاتې شي. دا حالت معمولا د یو څو اګړیو لپاره دوام کوي. که چېرې ډېر وخت روان وکړي دا به نو یو څو ورځې وشي، تر یو څو ورځو وروسته ډېر دوام باید ونه کړي.
هغه پښتو کې ورته وایي زبون یو حل سوی ده، همدا معنا لري؟
په پښتو کې همداسې ورته ویلی شو، مثلا دا مو څه ویلی شو چې ناڅاپه اروایي تشاده، ناڅاپه اروایي حمله، یا مثلا ناڅاپه اروایي ضربه.
ناڅاپه اروایي ضربه
ضربه بله. په انګلیسي کې موږ ورته وایي چې اکوت سټرس دیزاستر، یعنی ناڅاپه یا بیروني اروایي فشار ناروغي.
ډېر مننه
ډاکټر. دا وخت پیښې کله چې یو څوک ناڅاپه او په بیروني توګه یو څه څه پیښیږي، یا خبر واوري، یا مثلا یا خپله وویني.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، ډېر مهم معلومات دي. بیا نو دا تروما څه ته وایي ډاکټر صاحب؟ او څو ډول
دا تروما شي ده؟ دا تروما شي ده؟ دا تروما خو انګریزي کلمه ده، دا په پښتو کې یا فارسي کې موږ وایو چې ضربه، یعنی ضربه ده. او که چېرې دغه ناڅاپه اروایي فشار ناروغي زیات دوام وکړي، تر څلور اونۍ زیات دوام وکړي، یعنی دغه کس د فکر کولو توان له لاسه ورکړي ده، بدن ریش ولري، د زړه ټکان ولري، او د خبرو کولو قدرت نه لري، مثلا خپه وي، عصبانیت ولري. که چېرې دغه حالت تر څلور اونۍ زیات دوام وکړي، د دې حالت ته موږ وایو چې تر اروایي ضربې یا تر اروایي تراوما وروسته اروایي ناروغي، یعنی تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي. په انګریزي کې دې حالت ته وایي پوست تراوماتیک سټرس دیزاستر. پوست تراوماتیک سټرس دیزاستر دا حالت دی کله چې ناروغ د بیړني یا د ناڅاپه اروایي فشار ناروغي څخه روغ نه شي، دا دوام وکړي، تصویر اونۍ زیات دوام وکړي، بیا ورته دا ناروغي ویلی شو، دا تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوس دغه کوچنیان الکان جونې او ښځې وایي چې دوی زلزلې په خوب کې ویني، ویریږي، دم دوی هم تروماتایز شوي دي.
همدا ساس خبره سمه ده، بالکل بېش سمه ده، ځکه د زلزلې پیښې په پایله کې یو انسان څه چې په سترګو لیدلي دي هغه هره ورځ هر دوی بیرته په یاد راځي، په فکر کښې راځي ورته، نو ځکه دا په فکر کښې راتلل یا په یاد راتلل دا خپله دا بنانوي لکه دا ناروغ چې یو ځل بیا دغه تېر حالت لیدلی وي، دا ناوړه حالت لیدلی وي، دا زلزله لیدلې وي، یا مثلا دغه سیلاب، بیا دغه ناوړه د موټر تصادف یا اکسیډنټ لیدلی وي، دا هر ګړۍ په فکر کښې راځي، په سترګو ته سترګو ته ځلېږي، چې دا خپله د انسان په بدن ناوړه اغېز کوي. دا ناروغ هر ګړۍ له یو اروایي فشار سره مخامخ وي، او همدارنګه کېدای شي چې په خوب کښې ورته پیدا شي، په خوب کښې ورته راشي. حتی دا په دې معنا کله چې یو څوک یا یو ناروغ د یو پیښې په اړه باندې ډېر فکر وکړي، او خامخا د شپې اړه باندې فکر کوي. له همدې کبله په خوب کې هم ورسره ځي چې په خوب کې کله چې ورسره شي دا ناروغ په خوب کې ویره پیدا کوي. په خوب کې مطلقا داسې ویره پیدا کوي لکه هما پخوانۍ پېښه چې زلزله په سترګو لیدلې وي، یا پخوانۍ پېښه زلزله چې تکرار شوې وي، نو ځکه ناروغ په خوب کې ویره لري او دا مثلا له خوب څخه راویښېږي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. دغه حالت تراوما د ناروغ په بدني فعالیت باندې نور څه تاثیر غورځوي؟ مثلا خوراک عادي وي، نوي فعالیت څنګه وي، ګوشنشین کیږي که څنګه کیږي ډاکټر صاحب؟
ولی نه دا ناوړه پېښه یا دا بدني یا ناسوره پېښه چې ناروغ لیدلې ده یا اورېدلې ده، دا د انسان پر اروا او بدن باندې دواړو باندې بد اغېز کوي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د انسان پر اروا داسې بد اغېز کوي چې ناروغ کېدای شي چې خپګان ناروغه پیدا وکړي، یا ډپریشن ناروغه پیدا وکړي. موږ توګه چې ډپریشن ورته وایي، پښتو کې موږ خپګان ورته وایي، پسې کې افسردګي ورته ویل کېږي. او نو ځکه کېدای شي چې دا ناروغ د خپګان د ناروغۍ په پایله کې هغه تل غوسه وسي، هغه خپه وسي، خوب یې ورک وسي، اشتها کمه وسي. د اشتها د کموالي په پایله کې ناروغ وزن بایلي. همدارنګه کېدلی شي چې دا ناروغ ګوشنشین وسي، یعنې نه غواړي د چا سره خبرې وکړي، د چا سره مخامخ شي، په کور کې ځان یوازې پرېږدي. او بل کېدای شي چې دغه ناروغ و مخدرات لاس واچوي، یعنې روسیا روسي توکو لاس واچوي، روسي مثلا په سګریټو باندې، په شرابو باندې، مثلا په نورو مخدراتو باندې لکه کوکاین، یا مثلا یا کیسامین، یا تریاک، یا مثلا چف، دغه کولای شي لاس واچوي. او بل د انسان پر بدن باندې د ناوړه یا ناڅاپه اروایي فشار اغېز لري چې خپل پر د زړه او د وینې په دوران باندې بد اغېز کوي. هغه په دې معنی چې ناروغ ډېر ځله زړه ټکان لري، زړه ټکان لري، د وینې فشار زیاتېږي. او همدارنګه په د هاضمي جهاز کې، د معدې او هاضمي جهاز کې کېدای شي ناوړه اغېز وکړي. مثلا ناروغ کېدای شي شکر پیدا وشي، ناروغ کېدای شي اسهالات پیدا وشي، قبضیت پیدا وشي، همدارنګه د ګیټ دردونه کېدای شي پیدا وشي. او بل اشتها ورسره کمیږي. کله چې اشتها کمه شي، نو ناروغ خامخا د وزن کمښت پیدا کېږي، یعنی ناروغ وزن بایلي. او بل خپله پر عصبي سیستم باندې، عصبي جهاز باندې ناوړه اغېز کوي. هغه داسې چې دا ناروغان ډېر حساس دي، د یو کوچني خبرې په اورېدو باندې، یا د یو غږ په اورېدو باندې دا ناروغ دا مثلا خپل اعصاب له لاسه ورکوي، او ډېر ژر په غوسه کېږي، او ډېر ستر غبرګون ښيي. او بل کېدلی شي چې د ناروغ د سترګو حس، مثلا یا د غوږو د اورېدو حس، دا ډېر حساس وشي، یعنې په کوچني خبره باندې لوی غبرګون وښيي. یا مثلا په یو بله ورته پېښه باندې کله چې ناروغ وویني، کېدلی شي هغه پخوانۍ پېښې په اړه باندې ټول معلومات د سترګو څخه بیا ودرېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. داسې کسان هم شته په کونړ کې د زلزله ځپلو څخه چې د کورنۍ اکثر غړي له لاسه ورکړي دي، یوازې پاتې سوي دي، کوچنیان دي یا مشران دي، ډېر نږدې خپلوان یې مړه سوي دي، شهیدان سوي په دې زلزله کې. دغو کسانو سره د ارواپوهنې له لارې څنګه مرسته کېدلی سي؟ د مشورو له لارې، د جلسو له لارې، که کومه بله لار لري ډاکټر صاحب؟
مننه د پوښتنې څخه. دا ډېره اړینه پوښتنه ده. دوه شیان ډېر اړین نقش لري. یو دا چې باید دغه کسان و ډاکټر ته ورشي، یا ډاکټر ته باید ورشي. او بل دا چې یو ارواپوه ته اړتیا ده، یا د اروایي درملنې یو سمفوس اړتیا ده، متخصص اړتیا ده. یو ډاکټر کولای شي چې دا دغه ناروغانو ته درمل توصیه کړي. درمل څه وفرمایي چې دا درمل زیاتره وخت د خپګان ضد درمل یا د خپګان پر وړاندې درمل دي، لکه پاروکسیتین مثلا یا سرسایلین یا میشتازاپین یا بنفاکسین یا میتریپتیلین. دا درملونه کېدای شي چې د ډاکټر له خوا څخه ناروغ ته وفرمایل شي. او بل د اروایي رواپوه له خوا څخه یا د اروایي درملنې د متخصص له خوا څخه باید د دې ناروغانو سره په منظمه پرله پسې توګه ناستې واوسي، باید مجلسونه واوسي. دا مجلسونه یا ناستې کېدای شي چې انفرادي واوسي، یعنې د یوه نفر سره واوسي، د یوه کس سره واوسي، یا کېدای شي چې دا په ډلیزه توګه یا په ګروپي ډول واوسي. په دې ناستې یا غونډو کې باید ارواپوه یا د اروایي درملنې تنفویه متخصص باید پر څو ټکو باندې ډېره توجه وکړي، ډېر پام وکړي. هغه دا چې د ناروغ پام بلې خواته واړوي، یعنې داسې کوشش وکړي چې ناروغ خپل پام بلې خواته واړوي، ناروغ د تېرې پېښې په اړه باندې فکر ونه کړي، د هغه په اړه باندې سوچ ونه کړي، د هغه په اړه باندې مثلا احساس ونه کړي، یا مثلا په لنډه توګه هغه ته هېر کړي. دا کوشش باید وکړي. او بل دا چې د ارواپوه د اروایي درملنې څانګپوه متخصص باید له دغو ناروغانو سره یو ځل تمرینونه اجرا کړي، تمرینونه سرته ورسوي، تمرینونه بېرته وښيي. مثلا داسې تمرینونه چې ناروغ خپل ځان ارام احساس کړي، ناروغ مثلا خپل ځان نرم احساس کړي، خپل ځان سست احساس کړي، او بل د پیښې په اړه باندې د هغه په اړه بلې خواته واړول شي. داسې یو تمرین. او بل داسې یو تمرین چې مثلا د ناروغ سره مرسته وکړي چې د فکر کولو، د پیښې په اړه فکر کولو او احساس کولو، او په هغه اړه باندې یادونه مخنیوی وشي. دا ډېر مهم کار دی چې یو ارواپوه په دغه ناروغانو سره د درملنې په وخت کې باید پام ورته وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل پوښتنه دا ده چې آیا ډاکټر صاحب د دغه مرګونې زلزلې یاد به د دغه کسانو په ذهن کې تر څو مودې پورې پاتې وي؟ آیا د زمانې په مرور سره به دغه یاد ورو ورو کمزوري سي که نه تر اخره به ورسره وي؟
فکر کې ورسره وي.
د ما منظور هغه زورونکي یاد چې په زورول کې په زوريږي،
زورونکي یادونه په وخت په کېدو سره کمیږي. دا یو ثابت خبره ده. هر څومره چې یو ناوړې پېښه د فشار خوا څخه ولیدل شي، یا مثلا هغه واورېدل شي، دا ناوړې پېښه د هغې ناوړې اغېزې دا د یو وخت لپاره شدت تېر لري. د وخت په تېرېدو سره د هغې ناوړې پېښې اغېز او شدت په قرار قرار باندې کمیږي. که چیرې کم نه شي، نو دا د یو ناروغي به حس کېږي، لکه مخکې چې موږ وویل د پوست ټراماتیک سټرس ډیزاردر، یا په پښتو کې ورته ویلی شو چې تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي، دا ناروغي د دې ناروغ سره په حساب پاتې کېږي. نو ځکه په دې اوس وخت کې په دې لومړی پړاو کې چې دا اوس دونی پړاو دی، هارت پړاو دی، په دې پړاو کې باید ډېر کوشش وشي دا ناروغان په سمه توګه په ارشته توګه سره د دې درملنه وشي، ترڅو د دې ناوړه اوږدې ناروغۍ د دوام څخه مخنیوی وشي.
او ډاکټر صاحب، د پیښې له ځای څخه انتقال څومره ګټور وي که نه وي؟ کومجي کې چې پیښه شوې ده، زلزله شوې یا ناوړه پیښه شوې ده، یا یو کس خپل ډېر نږدې عزیز له لاسه ورکړي، کله پیښه هغه ځای نه سړی لري، څومره ګټه لري که نه لري؟
دا ښکاره خبره ده چې له هغه ځای څخه چې هلته پیښه رامنځته شوې ده او ناروغ په هغه ځای کې یو ناوړه حالت لیدلی وي، له هغه ځای څخه لرې کېدل دا یو مثبت اغېزه لري، دا یو ګټور ګام دی چې باید وشي. او موږ د اروایي طب ډاکټران یا مثلا د اروایي درملنې متخصصین یا تمپوان هم تل دا لارښوونه کوي چې ناروغ باید
ډاکټر صاحب بل خبر دا ده چې دغه اجتماعي همدردی ناسته پاسته تسلیت ویل جماعت تلل خلکو سره کې ناستل په مجلس کې دا څومره ګټور دي دغه سي تروما د اثر او دل لري کول
نه دا ګټور ګام دی ولې نه دا څه خبره به شي سمه ده دا ګټور ګام دی موږ هم ناروغانو ته دا ښه ناروغانو ته موږ لا شوره کوم چې دوی ټولنیز اړیکې وساتي ټولنیز اړیکې ساتل دا باندې لري چې په کور کې چې خپلوانو سره ده له کور له خلکو سره یا له ملګرو سره له دوستانو سره دوی اړیکې وساتي او خپل پام بل خواته واړوي دې اړیکو د ټیمورو په پایله کې ناروغ خپل پام بل خواته اړولی شي ناروغ کولی شي د هغو سره راشه درشه ولري تګ راتګ وکړي د هغو سره خبرې وکړي مجلس وکړي او خپل پام بل خواته واړوي او بل دا چې د اروایي درملنې څانګوان یا متخصصین هم کوشش کوي چې ناروغانو ته تل دا لارښوونه وکړي چې ناروغان ټولنیزې اړیکې وساتي او د ټولنیزو اړیکو د ساتلو په پایله کې ناروغان خپل په ناروغي باندې بلاسي کولی شي او بل دا چې جماعت تلل یا مثلا عبادت کول یا لمونځ کول دا یو ګټور ګام دی یا مثلا تلاوت کول د قرآن شریف دا یو ګټور ګام دی ځکه د عبادت په پایله کې ناروغ خپل ځان د ناوړې پېښې فکر او یا څه ځندې ساتي هغه خپل فکر بلې خواته اړوي هغه بل په دې باور پیدا کوي چې خپل هم عبادت کول د څه درس ورکوي او د دعا کوي مثلا د هغه په هوایي په هغه باندې مسواته اخیستل کوي او بل یو خپل اسلام د میډیټیشن په نامه یادی دی میډیټیشن یې موږ په دې توګه چې دا خپل د موږ وایو چې شبه عبادت تفکر او توافق معنا ورکړي کوم چې په پښتو را معنا کو یعنی عبادت کول او فکر کول او یو فکر کول په دې شي په اړه وایي یم ځان په اړه وایي چې دا هم ګټور کار دی او موږ یې تل ناروغانو ته
ډیره ډیره مننه مونږ ته چراپور راغی الته خصوصا کوچنیانو هلکانو نجونو ویلي دي چې دوی بد خوبونه ویني او زلزلې په خوب ویني آیا ټول به دغه سه استراب ولري خو ځینې حل وای ځینې حل نه وای که څنګه لویان به هم بالغان به هم دغه سه شاید خوبونه وویني خو څنګه کوچنیانو حل ویلي دا سرګندېږي چې دوی لري د حالت د استراب او د تراوما
دا څه پوښتنه ده دا ناوړه خوب یا ویرون څه خوب دي چې په فارسي کې کابوس ورته وایي او په انګلیسي کې نایچ میر ورته وایي دا په هغه کسان کې دي او میت لري په هغه کسان کې دي د کلینیک چې دی د کیسه تر اغیز لاندې ډیر راغلی وي ان دې د ناور په شپاره باندې چې څه کوي دا هغه یادښتل سره وي نو ځکه په توګه کسانو کې دا ویرون کې خوبونه دي د کیږي تر ښکاره چې په ماشومانو او ځوانانو کې د ناور څو لیدل یا د ویرون څو لیدل ډیر هغه ځان یې ډیر باندې هغه ځان لري ځکه دوی ځوانان یې دوی څه ژوند لري دوی احساس کوي دوی غشتر یې دوی په حساب هغه ځان د دې فکر ژر ژر ته اجازه نه هم کړی او دوی هر کېدلی شي چې په اروایي ناروغي باندې اخته شي. نو ځکه په ځوانانو او ماشومانو کې دا د ویروونکي خوب زیات لیدل کېږي. نو ځکه کسانو ته چې دوی عمر ډېر ځکه د عمر ډېر د ډېر عمر لرونکي خلک زیات تجربې خاوندان وي، هغه خامخا پخوا هم نورې ناوړې پېښې لیدلي او اورېدلي دي. هغو دا ستراتیژي دا تګلاره زده کړې ده چې دوی څه وکړي کله چې دوی د یو ناوړې پېښې سره مخامخ شي.
یعنی په دې معنا چې کوچنیان ځوانان هلکان نجونې ډېر کومک او مرستې ته اړتیا لري په دغه سې
ځکه دوی زیات سره زیات اغېز ځای نیږي. د همدې خاطر دوی زیاتې درملنې ته اړتیا لري، ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري.
ډاکټر صاحب، د مرکې په پای کې غواړو توصیه ولري هم ارواپوهانو ته دننه په هیواد کې چې زلزله ځپلو سره څنګه مرسته کولی شي، او هم هغو کسانو ته چې له اضطراب سره او تراوما سره اخته دي، په تراوما اخته دي د دغې مرګونې د زلزلې له کبله. مهرباني وکړئ. مننه.
زلزله ځپلو مشوره ډاکټر صاحبان په هیواد کې دننه یا مثلاً ارواپوهان په هیواد کې دننه هم پوهېږي په دې موضوع باندې. دوی خپله هم خامخا تجربه لري، معلومات لري، دوی خپله کولی شي ښه لارښوونه وکړي. زما لارښوونه دا ده چې وروغو ناروغانو ته کوشش وکړي چې په حساب د بینزوډیازپین درمل چې دي، بینزوډیازپین موږ ورته وایي په طبابت کې او په فارسی کې مسکن او سوای افغانان مسکن او سوای
مسکن او مسکن
مسکن او مسکن دا نرمال چیزی کوشو یلا نرمال دی او باندې چیزه کا دا نرمال دا د سورو د پاره ورته سی هغه ته ځنګل غلط کی کله چې اسمن باید ورته سی دا نرمال کې دا چې روش کې پیدا کی یعنی چې اف پیدا کی یا اډیکشن په دې کې اډیکشن او سوای خپل دا ایتیاج روش کې وګوري هغه څه چې څرګنده کوي چې لکه دا هغه چې یو خپلوان وي. ان په دې معنی چې د ډاکټر یا ارواپو هغه چې څنګه به نه شي چې دا ناروغ مطلقا پر ډاکټر باندې پر ارواپو باندې بشپړ باور ولري، دا هغه خبر وي. او دومره د ډاکټر یا ارواپو ناروغ نه دي چې د دې ترمنځ هیڅ واټن شتون ولري. ځکه بیا کېدای شي چې د ترمنځ داسې یو اړیکه ټینګه شي چې هغه دواړه ترمنځ د باور او اعتماد فضا وي. بیا دا درملنه چې ده دا بیا ډېر لوی اغېز کوي په ټول ورته باندې شي.
او توصیه مو هغو کسانو ته چې په ذهني اضطراب باندې اخته شوي دي وروسته له دې لوی واقع نه، شاید ډیر کسان وطن کې دا اغونی سي عادي ونی سي او مراجعهونه کې ارواپوهانو ته اوریته متوسعات ده سره دې چې دا وړه خوبونه ویني دا وړه وضعیت ولري. بیا هم
ما مشوره ودی ته دا ده چې کوشش وکړي چې د تیرې تیسو کار باندې هیڅ فکر ونه کړي. یو ویم په یاد نه راوځي، دا یو او درېم هغه احساس چې دوی د تیسو د رامن چې دوی په وخت باندې درلودل دي هغه احساس ونه لري. یعنی دوی کوشش وکړي چې دا پېښه هېره کړي، په هغه باندې فکر ونه کړي، په هغه پېښه په اړه باندې هېڅ یادونه په خپل فکر کې رانه وي. او بل کوشش وکړي چې ټولنیزې اړیکې وساتي له خپلوانو سره، له ملګرو سره، له دوستانو سره، له هېوادوالو سره، د ډاکټر یا ارواپو سره خپلې اړیکې وساتي او د هغو لارښوونه وغواړي. او د اړیکو په ساتلو په پایله کې کېدلی شي چې دا ناروغ یا دا کسان دوی تیره پیش را یاد باشي هغه په با باندې نور فکر ونه کړي، او بل که چېرې دوی د شپې لخوا ویرونکي خوب ویني کوشش دې وکړي چې د شپې لخوا مطلقا یا په بشپړه توګه په د پیښې په اړه باندې فکر ونه کړي، د پیښې په اړه باندې نور یادونه تازه نه کړي، او هغه ځای چې دوی لیدلی دي هغه ځای چې دوی ورته څنګه ویني دي هغه په خپل فکر کې رانه ولي، او بل دوی کوشش وکړي چې د مازدار لخوا څخه که ممکنه وي که امکان لري دوی سپوس یعنې وکړي د یو ساعت لپاره د دې دورې لپاره دوی خوځش وکړي، مثلا ژر ژر په فلم یونیورسي یا مثلا ځغاسته وکړي، دا سپوس یا خوځش دا یو ګټور ګام دی د اروایي درملنې له اړخه، او بل ښکاره ده چې دوی که چېرې درملو ته اړتیا ولري باید ډاکټر ته درملنې لپاره ورشي، او بل ساز چې ساز یا موزیک دا هم ګټور سمامېږي، که چېرې ممکنه وي مثلا دوی دا امکان وي مثلا چې ساز واوري آواز واوري یا یو موزیک واوري دا هم ګټور سمامېږي، د دې لپاره چې دوی خپل فکر د تیرې پیژې څخه لرې وساتي، د هغې پیژې څخه د فکر کولو مخنیوی وکړي، او بل دا چې د که چېرې دوی خوب په خوب کې ویرونکي خوبونه ویني نو کوشش وکړي چې لکه څنګه چې مخکې مو وویل د شپې لخوا څخه ارام وشي او خپل ځان خوش وساتي، که چېرې له خوب په خوب کې ویرونکي خوب ولید او د خوب راپاڅېد باید له بسترې څخه راپاڅې په پښو ودرېږي او بلې کوټې ته ولاړ شي، یو څو ګامه واخلي او یا مخ ومینځي یا لاسونه ومینځي یا اوبه وڅښي یا په کور کې له یو چا سره چې نږدې کس وي مثلا له هغه سره په دې اړه باندې خبرې وکړي، او داسې ولیکي چې دی ویرونکي خوب ووینې او بیا د سره کې پروت وي باید لاسمن را ولاړ شي او اما او فکر وکړي چې زه اوس ویښیم او دا خوب و او هر څه شتون نه لري هر څه ورسره نه لري.
ډیره ډیره مننه، دا وروستۍ توصیه هم ډیره مهمه وه چې که چا خوب ولیده ناوړه خوب بهتره ده چې له بستره راپاڅي او مخ پرې مینځي. ډیر تشکر ډاکټر صاحب، یو جهان مننه له تاسو نه، خدای مو بریالي او موفق لره.
مننه کوم تاسو خیر مننه.
په دې سره ګران اوریدونکو د ځوان فکر دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له خپلو ګرانو میلمنو د رواني طب له متخصصانو ډاکټر صاحب فرید احمد انوري او ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل څخه مننه کوم، او له ګرانو اوریدونکو تاسو نه هم مننه کوم. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او بریالي اوسئ.
دخل کو خوشالی دا زما اختر مال د غم زیر راوړینا، لکه اختر را باندې راشا لکه ما شوم بدر ته ډیر خوشاله شما، دهل ویلو ویلو خلک ډیر دی دهل ساتلو څوک ستادی دسترگو او سرگو شاروی کدا چڑو پس کلاروی در بشما، دزوان جوند متیرے گا ما تیو کلی تیارے بجلی دینا، دلالی پتا درک نشتا بس دے پندو کے دغم دمبر پس زمان، دعا چل او چل دیرانا ہیر گھڑو مین د دی دیر شچ خیری در تکوینا زمات رزا اوزلا کل سبریگی رخا پیرو دن نسل یار لی ولی کرما چی دیار غم زغم لی نشی دیار دوی سل دی پیان نبی نکو بنا د گل گٹے تشفیکڑی مال سم سورا باغ واغ سلا سنا زما سودا